باندې دا خبره و چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئن یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو، ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې واړی کده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه وي دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړي. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي بیا د دې لپاره، د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدي وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته را بولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دا شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې ورسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یا هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده، په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه نارینه دا ډیر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډیر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوی دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما، د آزادی ملما پروگرام ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په نننې خبرونه کې زه احمد تکل له یو بلې ځنګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسی شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بہارا دخبلا دے غور گا کپ منگنا ادبارا ناراض خیمے سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیار کم بالکل جاڑا ماں جگو جگو بہارا جگو جگو سر جڑا جدیا
لسندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمزپلای و خو ورسته تخلص خات شو خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت له لاسه ووت ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګیت د دې مرکه په پایل کې مې لخپل میلمه هنرمند څخه پوښتل چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژنې
دلاوریم د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ مربوط یم پهلن د خوست ښار شمال پنځه کې اوسم د مقصد د خپل کلی نه لري په ښار کې اوسم سندرغاړی یم د ولسي شاعر یم همدار د ادبي لیکنې شاعري هم کوم خدا چې موږ په ولس کې په ولسي شاعر مشهور یم ډېر د سندرو مشورتیا میں دے ولسی سندر مگر شرعی لغت سے ورتوائی دا لغتون ہم کوم ولسی شعر میں ڈیر خلق پہ جانی ادبی شعری میں بیا دا ادبی ملگر سر داغا ہوئی گی چھے ادبی شعری کبھی
ڈیر خط سے پوس وقت کے چھے پا افغانستان کے پر موسیقی بندیز لگے دلائی تاسو چکوئی وقت پا چشی تیروئی او پل ہنر سر چکوئی
نو ہنر خو دلتا په بشپړ ډول بندیز دی کڅو کې کوي هغه نیسی خپکی به زتا کېږي کڅو کې په پټه کوي هغه د خپګان نیول سره غوا سره مخامخ کېږي چې باندې ځان عزت ګران وي هغه به دا کار نه کوي اوس نو مجبور یو دلتا په پرتیو کاروبار تل حل نشته بس نو وایي رزق آسمانی دی خدای مرا باندې خدای درخم په تامه کوم غند چرته د څه مصروفیت پیدا شي تر اوسه کوم کار نه لرم په خو به دا پروګرامونو ته تلو د کې به مصروف ونو اوس په حال کوم کار نه لرم
زما د پښتنې یو برخه ده هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس
نو دا موسیقي او شاعري دا دوه درې برخه یو شاعري لري یو لسی شاعري دا یو ادبي شاعري دا او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي دلته بیا دریا ما نړۍ وصل کیږي دا غا تمرین چې د موسیقي سره دی دا غا کته سره باندې ځکه چې زه اوس نه دلته ملګری لارم ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته یو داسې بجام سمه ځان سره غږوله خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره څه نه لرم داسې آواز خو بندیز نشته کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو دا وچه ګوته خو همداسې چې لار باندې روان وو دا زمزمه کوو خو هغه کومه معنی نه لري ځکه چې د آواز بیاغي کېږي د سور نه وځي دلته اوس د جمهوریت کې ډېر رار څوک راووتل مقصد دا یو ستر لوی علم دی شاعري بیل جهان دی موسیقي بیل جهان دی دا ډېره خواري غواړي زده کړې غواړي آواز جوړېدل غواړي خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې هر سړی لګیا و نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپه نه راووتل دا خیر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدي بس نو به نه روشي سندره ووایي راووځي خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی بدون د ساز نه بدون د رسل او تمرین نه په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي دا چې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي زده کړه ونه لري د هغې لکه بېروخه بوت دا ډېره خواري غواړي د استاد لاندې کار غواړي حتی ډېر داسې اقتصادي سندرغاړي دي پنځه پنځه شپږ شپږ استادان اوس هم لري دومره ستر علم دی
خاط صاحب تاسو له چا سره شاګردي کړې ده د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی
بله دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې هلته خو ما لیدلې نه دي پاکستان مې لیدلې ده خو هند مې نه ده لیدلې خو را دي میډیا دي طرفه یا دي معلوماتو دي طرفه هغه هلته کورسونه وي خو ډېر منظم ډول افغانستان کښې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کښې لکه خوست پکتیا وزیرستان دا که هر څوک همداسې په خپل سر را دانګي موږ هم په خپل سر لومړی سر کښې مو لغتونه کول شرۍ ورته وایي زه په شرۍ هم ډېر مشهور یم خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا ټوکې نه دي بیا یو استاد و شرخیل په نوم اوس مړ دی خدای دې وبخښي څه وخت کمه شاګردي مې وکړه هغه بیا رانه بېدارکه شو نو بل استاد اوس هم شته خو ډېر ضعیف دی بېچاره استاد خوشدل نمېږي مشهور په خوږلی دی هغه مې استاد همداراز شیرحمان استاد کیبورډ غږوي ډله کښې راسره ډېر پاتې شوی دی همداراز محمود ربابي دی زموږ د کام دی تڼی دی هغه اوس هم ورسره وینم خو هغه مجلس خراب دی ځکه چې دلته کاروبار نشته نو د تبلې په برخه کښې همدا شیرحمان ورور میرحمان نمېږي یو شکره وي چې شکره ورکړې اصلي اصولو کښې هغې ته استاد وایي نو دا خوږلي استاد یا خوشدل یا د دوو استادانو ته ما شکره ایښې وه د نورو نه مې همداسې زده کړې کولی د تبلې په برخه کښې هغه د غزل تګ او راتګ چې دی او دومره پټې سترګې مقصد نه یم چې سړی هغه یو یوتان د دې لار مې پکې پېژندلې ده
تاسو د موسیقۍ آلې هم غږولې
بله موسیقی ډېر لوړ شی دی دا وایې نه کوم زه وایم چې خو خیر بیا د استاد استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وایي پیر استاد سړی یو څه اندازه سترګې د سړي دومره یې څه نه څه استادانو راګرېګړی تال بول د غزل تګ را تګ راښودلې وو بجام هم غږوله ځان سره هغه خپله خالیګانو په ورډکه وه نور خو دا وخت خو پخوا به چا بجې نه غږولې بیا دا بجې رواج شوې هر سندرغاړي ځان ته ایښي که زده یې که نه یې زه ګذرحال بجم غږومه دا بینجو چې ورته وایي اصولي خو بینجو نه شم غږوله خو د خپل ځان سره دا غم ایښې به مې وه پخوا د خپل غم غم لږ لږ لاس مې ورځي دا هر یو بیل بیل جهان دی د ټولو نه کوم شی لکه رباب ګیټار دا شیان چې دي دا ډېر په مشکل غږول کېږي ډول که ووایم چې موږ په خوست کښې به قسم قسم خلک دي هسې کدرازول وي یو څه تګ را تګ راته معلوم دی خو مقصد غږولی مې نه دی هغه څه چې په اصولو کښې دي هغسې نه شم کولی نو داسې وګڼه چې نه یې شم غږولی ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړی دی په زبني شاعري مې کړی دی او طرزونه کنفوزونه مې جوړ کړي دي کله چې یو څه نه څه راګرېګړی سړي ته معلوم شي بیا نو زما ما ته هېڅ شی هم نه و معلوم چې ما به د طرزونو کښې دماغ کار کوو ما طرزونه داسې مشهور وو شاید ما به نور سندرغاړي واوري نو ما د خوست پکتیا سندرغاړي اکثر پیژني نه پوهېږم لارو بار به مې څومره پیژني خو نن سبا خو میډیا ده چې یو عادي غزل وکړي ټول جهان ته رسېږي خیر اکثر د خوست پکتیا سندرغاړي را سره بلد دي زما طرزونه کنفوزونه دوی ته معلوم دي هغې بېل محمد په څه خبر هم نه وم ده شیان به مې جوړول کله چې لګي او دومره څرک راته ولګېده نو بیا یو څه نور هم ښه شول نو ډول کښې ما کار نه دی کړی نور نور لیکنې په بڼه کښې ولسي شاعري ادبي شاعري لغات یا شاعرۍ همداراز د طرزونو جوړول داسې ما ته ګوډه به مې ځان سره بجم غږوله دا مسلکونه په واک کښې لرم
دلاور خاد ډیره زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمنګ سره خبرې کوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو اوس کولای شي یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا هغه شعرونه چې تاسو په خپله ویلي یا د شورې او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه راته زمزمه کوي بله په سترګو
خو لغات چې دي هغه مقابله کې کیږي دفتن کیږي په البادیا کیږي لکه چې اوس ته ما نه غواړې ځواب در کوم لیکلی چې مې نه دي دغسې په ژوندۍ بڼه په روانتیا کې ځواب در کوم همداسې هغه هم سوال ځواب دی منطق دی وایي چې پخوا به مرکې شاعرانو خلاصولې لکه دوا به چې شوه د ملکانو په ځای به شاعرانو لغات کوو کوم شاعر به چې پټ شو نو هغه بل مقابل طرف به هغه به مقنعت کوو په هغې به دوې خلاصېدی او پاتې شوه نورې زمزمې هغه به در ته وکړم لغات خو اوس چې څوک نه وي هغې سره به یې کوې که نه هسې نه کېږي او زمزمه به در ته وکړم
مهرباني
نو ما غزل هم هغه ډېر بیا اوږد دستان دی هر غزل یوه کیسه لري خو خیر تا ته به صرف زمزمه وکړم نور نهڅه چې په کې دي هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کیسه خو راته تېره کړه رنډې راته وې چې ما هېره کړه ما ویل کیسه خو راته تېره کړه رنډې راته وې چې ما هېره کړه مینې ته چې ستا نشولم به لمبه مینې ته چې ستا نشولم به لمبه وخه مې د ګور چنجو ته ډېره کړه لنډې راته وې چې ما هېره کړه دا و د واده پېغلې مین احساس دا و د واده پېغلې مین احساس دومره یې جذبه راته برسېره کړه لنډې راته وې چې ما هېره کړه کړمې غمزه پلې دلاور حیران کړمې غمزه پلې دلاور حیران ریګې په چړار نشا پېر کړه لنډې راته وې چې ما هېره کړه نو دا یادونه باید وکړم چې دا تخلص ما پخوا دلاور غمزه پلی و بیا د مشر شاعر کیر صاحب و کاروان په اجازه د ده په غوښتنه ما د تخلص د ډېرو شاعرانو یو ځانګړې غونډه وه غونډه به ورته ووایو څو څو واره تېره مرد کښې دوی ما نه دا غوښتنه کوله چې د تخلص بدل کړه خو ما بدل نه کړه زړه مې نه پکې دی دا در سره یو مرحوم ملګري نښه وه او بلاخره مشکلات ډېر شول ملګري غوښتنې هم ډېرې شوې یو سل پنځه ویشت کسه شاعران به وي تقریبا چې د دوی په مشوره ما د تخلص بدل کړ غمزه پلي نه مې خاد ته واړوه
ډېره زیاته مننه د خاد تخلص مو مبارک شه خاد صاحب وړاندې په خپرونه کې به بیا هم له تاسو یوه بله زمزمه هم واورو اوس ځینې نورې پوښتنې دي تاسو درس ویلی مکتب مو څومره ویلی
درس مو هغه وخت زما پلار د بوټو په وخت کښې پاکستان ته مهاجر و د غربت دور و هغه وخت کښې نو بیا پاکستان کښې موږ کورمه کښې چې و هغه وخت راته یادېږي داسې راغلو سدګۍ ته سدګۍ نه درګې ته درګې منډي میرم شاه کښې یو ځای و هلته د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم مکتب و د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم نور مضامین یې نه درلودل یو دنیات و یو پښتو وه یو حساب و تقریبا دویم سم پورې مې مکتب ووایه دریم مې تر نیمایي پورې مې دریم سم ویلی و چې بیا مې پرېښی دا یتیم وم یو مور مې وه نور مې څوک نه و چې ما ته یې ویلي وای چې مکتب ووایه بس نو بیا ګډوډۍ کښې سر شو هجرت دور و انقلاب او بمبارونه او جنگونه او شهیدان برتل هغه وخت کې وژنې وی مرم شاکه خو پر رقم حال واغه وخت خدای دې بیا نه راوالي نو مکتب بیا نه پاتې شو او بیا مې دا شعر شاعری کې سیبه مې ډېر خوښولې او کې سیبه مې لوستې مکتب نه شو وتم ولستل مې کوي شو لیکل مې نشول کوي بل اخر مې دا کې سې چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خوند راک بیا مې دا شعر مطالعه شروع کړه او باید یادونه وکړم چې مکتب نه مخکې کوښنایم چې داغه ودونو کې یا به څوک والکان پیدا شول رواجو شش په بم پته راول او وش پیدا کوکونه بم زنګول د ګډلې غند شای نه دا بم په خلو دی ول ته دې کې بعد اسندر زمزمه به ما کولې دا د خړای دی او به خمر به څه د متخان شاعرانو د دې لغات یا شری به ما ورېده دا غنه تشویق شوم نو ډېر کوښنیتوب کې به ما دا شری لغات کول بل اخر بیا چې کله دا مکتب نه پرې شوم کتاب کتابو مطالعه می شروع کده کې سیبه مل وسیبه چې کله په شعر راغله شعر ډېر خواند راکې بیا می ډېره مطالعه په شعر کې وکړه خو هغه پاکستانی شاعرانو لکه علي حیدر جوشي عبد الوهاب دستي سنگر جمال نور د شعر او بیا خو چې راغلم دلته مهدی صاحب چې نار رادیو رئیس دې هغه ولی دا خوشحال خټک رحمان بابا حمزه بابا دا مطالعه کړه دا شاعران څوک نه پېژنې کوم چې ته مطالعه کړې دي یا ما غمو مطالعه مې ډېر وکړه دا غنه مې ختم صحیح شېم لامن سم شو او شاعري مې ور سره کښوا یا مې ډېر لوستنه کتابونه ولوستل تعلیم مې نشته خو په خپل کورس کې ځنه چې ولای ولا زکیږي مې انګریزي کورس دی نور روزګار یې مزل مې تنګ شو هم غیر بس هم په دې ډاکټر چې ختم شي بیا سټارت 1 کې یو سات کې نه مزات با کتابونه وای مضمون از رخص کې وایم ځوان چې زه خدای مې ربان نه ګونې زمره څه پکې زده کې
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سر و کار مو له موسیقي او د موسیقي له وسایلو سره دی نو یو څه د موسیقي وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې هغه د موسیقي وسایل مو وسه کړی دي
یار نو په بخن سره د مرکه ما ډېری کړی دي اډیو غانو کې دا نسته ګرافي خبره مې ډېری کړی بعد مې تر راځي خو دا امرت پرتک سره استون مشکل به شي ډېر شول موږ کام شي دای مو تړیو نمخ کې جګ چټي ډېرې دي وژنې تر برنې تاسو ورته تر غنې وای دا ډېرې دي نو څو ستون دلته مړه ته پکې شې څو جنگ وشو نو بچای مې زخمی شو دا نو قبل ته یوړو نو خدای شته چې دی وخت کې کارونه هم ختم شول زمام چې ته واسو آلته مو بس هر څه د لاسه ووتل څه چې راپاتو څه چې الې وي هغه باندې ټول خلک چې ما پېژنې پوهېږي ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلود هغې دپاره مې پوستونه وکړل دا هم ښه نه خرڅېده هغه مې خرڅه کړه یو خو دا چې یار دم مویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي حکومت نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي چې یو سیمو خو خلک پېژنې نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي بل دا چې ضرورت هم وه ضرورت مې به یو څه اندازه هغه د هغې وس مطابق څومره چې خرڅ وشه پوره شو هغه د شین هم ځان خلاص کړه نو ځکه اوس نه لرم که نه لرلی مې ما چې څه شي به چې خوند راکړه کوم به چې ښه شی واخېست مم کوټه کې به 15 دانې شپږ دانې هم راسره وي اوس په الحال څه شی نه لرم
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ستاسو بجای هارمونیا چا واخسته
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړ په هندي برج یو څه پیسې راکړې بیا مې هغه هندي بجم خرڅ کړ نو ری خلک د غرونو اطراف کې خپل کور کې خو ورس کو پټه غوول شي اس تم راغه خونښته مقصد به ګاټ کار نه تر اخیستل کیږي ما ځکه د لا کارت کړ شاو وخت مې ضرورت هم پیرا پکې او کور کې زغه غوم هم نه ماتره اوسه پورې کور کې بجانو در اخلاص کړی ځکه نه وړم چې تم اب بچیان په دې لار روان شي دلته د پښتون کلچر کې شوق شتا پیسې هم ته مصرفوي خو زه تنای مار څوک ما پیژنې کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلی نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق وو زلمیتوب وو بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه وو زه پام دې کې وخت ولګې د بل کار نه ووته نو ما نه غوښتل چې ما به اولادون دي اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي بجانو کور کې نه خلاصه کړې نه مې راګولې دا نه ما کور کې څوک دې سره علاقه لري بس یوازې زه وم شغه غولم
ورسته لدې چې په موسیقي باندې بندیز ولګید خاتسب لغنه ورسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوي
ولا نو ما سر کوول چې زنه خبره خلک چې دا سپیکر ونه کی مخه پښتانه یو واره خبره پایب لري څو پیکر ونه کی چې دا سوال غره شوای دا که زه کدا رادیو ولام ډیر رغل ډیر مرکه مو وکړې شای تا ته یو یاد ونم کړي څنګه یو څنګه یو بن سټونه دی دا غم خزان تا کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا که اس کار هم لرم اوس وخت بس د خړای لته پرته خړای مې روان دی تلاش کیو ګوند سب طریقہ وشي تر اوسه پورې خړای دی بیا به وای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسن خړای دی حاصل ملګری چې امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کوم کوکو اوس هم یو نی ملګری سم دلته مو خلک پیژنې یو نی ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې روان ذات دی
ستاسو سندره ثبت شوی هم دی او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندره ویلې
سبا وایم تقریبا دا زده رادیو نه مم خپل منځسي پروګرامونو سندره اوریدلې دي خپل مې ثبت کړی دی سټوډیو غانو کې ما پر دې غزل ډیر نه وایل مو پروګرامونو کې مم خپل طریقه او خپل غزل وایل هم تر ما یو حمزه بابا د خوښ شاعر و یو نیم شاعر حمزه بابا ویلې نور پر دې غزل نه دی ویلې ارته به خپل ترتیبول او درس به خپل ځان تم په شډیوګانو کې خپل سبتول مصرف به خپل په کوچ شي بچ خوان راکې یو نشای به ځان ته غم شته دا مې په لور ولاب شته درس قبل تلویزیون کې ارشیف کې مو هغه به غوښت کلا کلا لغات او ولته وشلاړو به مو ورته ول چې سنگر یې ما یو لغات نه دی ماته ارشیف دې فارم غزل سب کې د خوست محلي تلویزیونونو کې یاد اولای کی تلویزیونونو کې د کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړې زه ډېر په خانه لګیا ما ډېر خلک راو وتل ډېر نومي جوړ کړه اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت ما شومان دي تقریبا ما پک سره 15 سال هو سره کال عمر دی ما مرم شا کې کو وو اتو کال ما شیدا تومره به زه هنر منو خو زمزمې به مې کولې تا ته مسر کې داونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کوم رادیو غانې دي کې پروګرامونه شته تاسو رادیو غانې هم سب دي تاسو سب فائدہ پوي نه شون سب کوم ډول سب ښه خو البته نومره مشهور زنه ملکه تا ته وایم چې زه یا مرخل غوندي یا هرون پاچا غوندي بل دا خپل وړې هسته دي دې ځای ته موږ راځم نه نو تر دې حدا پر شي دا ونه مو وکړه دومره سب شته استډیو غانو کې استډیو غانو کې یا تلویزیونونو کې د دې پارشیفونو کې وې نو اوس نه په جن څنګه وې په دا هغه کوم شته پیچونو کې خلکو سره شته ډېر خلکو د موږ د لغاتو دې استډیو سب غزلې دې مې پرونه غزلې تشکرې باندې لګولي نو دې باندې نه په ګان چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به څوک به یاوري نه به یاوري چا سره به وي نه به وي
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاط که په پای کې لطفا ماغه یو بل زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې و کې د مرکه په پای کې راته وکوي
کوم دا په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گیو ترنم میں حسر راوڑی ہو انتظار تک ہمو نہ ہو بل راوڑی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی او خون یار اور در سر سر پردی کی گی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تچے زمونا ہو بل راوڑی ارما خام می دعا ورت پخلاوی ارما خام می دعا
ار ته پخلاوي تر ما خما مې دا ار ته پخلاوي چې سهار مې څوک تر خار پسې چل راوړي چې سهار مې څوک تر خار پسې چل راوړي دسل گیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تر شیخ مونا ہو بل راوڑی دلاورا برامنو ماچے پتنگ دے دلاورا برامن ماچے پتنگ دے دلاورا برامن ماچے پتنگ دے ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئیو تارا نم میں غزل راوڑی او انتظار تا چی خمونا ہو بل راوڑی
دیرہ دیرہ زیادہ مننا د لاور خات د خوست محلي ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته. د خوست ولسی هنرمند او شاعر د لاور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای خدیوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
رانش دے تو وی وی شبيكونا